ځوان فکر له ازادي رادیو نه
السلام علیکم افغانستان د ځوانانو او پتیرا بیا د لوستو کسانو تېخته داسې محل دوام لري چې په دوو گاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان کې پر افغان کډوالو کړی تنګ شوې ده. له افغانستانه د تحصیلي کادرونو د تېښتې په لړ کې سلګونه ډاکټران هم له هیواده تښتېدلي چې ګڼ شمېر یې همدې ګاونډیو هیوادونو او دغه راز اروپایي هیوادونو او امریکا ته تللي دي. کله یوې خوا پر عامو افغانانو کډوالو باندې کوربه هیوادونه فشارونه زیاتوي، خو بل لور ته بیا همدغو هیوادونو لوستو افغان کډوالو یا کادرونو ته د ژوند زمینه برابره کړې. تازه د ایران د کورنیو چارو وزارت د کډوالو د ادارې مشر نادر یار احمدی ویلي چې شاوخوا وسوه افغان کډوال په ایران کې د محل پروختونونو کې دندې ترسره کوي چې دوی ورته د ژوند امکانات او جوازونه برابر کړي دي. تر دې وړاندې د امر روغتیا وزارت یو پخوانی لوړ پوړي چارواکي ازادي رادیو ته ویلي وو چې شاوخوا 400 روغتیايي متخصصان تیرو درې کلونو کې یوازې بریتانیا ته تللي. پښتنې دا دي چې ولې دغه لوستې ځوانان له هیواده په تېښته دي، د دغه تېښتې د مخنیوي لپاره څه کول پکار دي، په اوږد مهال کې د ځوانانو د تېښتې یا د مغزونو د تېښتې ناوړه اغېزې څه کېدلی شي. ځوان فکر خپرونه کې پر همدې مسلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسد الله لودین یم او راسره میلمانه دي د ځوانانو د چوارو پخوانی موین ډاکټر کمال سادات او لیکوال او د کډوالو چارو فعال ګلولی پسرلی. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. سادات صاحب، اول بحث له تاسو سره پیلوو. تاسو په افغانستان کې له ځوانانو سره سروکار درلود، اوس هم ځوانانو سره په تماس کیږئ. څه لامل دی چې له افغانستانه د ځوانانو تېښته دوام لري سره له دې چې د طالبانو د حکومت دا دی درې نیم کاله پوره شول، هغه امنیتي شرایط هم په نسبي ډول ښه شوي دي، اما کوم هغه ټولنیز لاملونه دي چې له مخې یې ځوانان د افغانستانه تښتي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ډیر محترم جناب لودین صاحب، توسی ته، جناب سپرلی صاحب او ټولو اوریدونکو ته ډیر ډیر د سلام یم. اجازه راکړئ چې اول د افغانستان د ځوانانو په اړه لاندې تفسیر ولرم، بیا به تاسو خبرې ته راشم. هغه داسې چې د افغانستان ځوانانو نفوس تقریبا 40% یا 50% او 80% چې دی هغه د ځوانانو نفوس تسکیروي، او دا ځوانان په افغانستان کې یو قوي بشري قواده هم په دفتری لحاظ سره، هم د علم په لحاظ سره، هم هغه بشري انساني کارکړنې چې دی په دې لحاظ سره. مونږ په دې ځوانانو کې د هر صنف ځوانان چې دی هغه لرو، که هغه د طب په برخه کې دی، که هغه د ټیکنالوژۍ په برخه کې دی، که هغه ساینس په اړخ کې دی، که هغه اینی دی لوس یا لسی صنایعو په اړوند دی، دا مونږ ځوانان پیغله ځوانانو کې چې هم نارینه هم خزینار سي دا لرو. نو په دې اساس نه افغانستان کې یو قوي چانس دا چې مونږ ډیر قوي ځوانانو بشری کووالرو. دا غا چانس په نورو هیوادونو کې نه وي، لکه په چین کې یا په نورو هیوادونو کې چې د عمر یا د تقاعد کسانو شمیره بیخي ډیره ده، افغانستان کې نشته. دا سی یو قوي چانس په نورو هیوادونو کې په زرګونو زرګونو کولا بادر سي. نو اوس دا قوي چانس ده دا چې ویلی افغان دغه ځوانان افغانستان نه تښتي، ډیر له میلیونه یې دي، او داسې له میلیونه یې دي چې هغې ته یې حال یار دی نه په افغانستان کې پیدا کیږي. اول دا چې ځوانانو ته هغه سې توجه چې باید ځوان ته په لکه مو په کټګوریو چې دي ته وویشل، داسې وویشلی شي ځوانانو ته هغه کور میندنې هغه پروسه چې دو آبروباره شي. دویمه دا چې د موجوده مسؤلینو یا حکومت بیخي نه توجه او ځوانان افغانستان نه تښتي، اینی بیکوری دو توجه نشته. دویمه دا چې ځوان چې کوم آزاد فکر لري هغه فکر نه بندیزونه دي، ځوان نشي کړای چې خپل هغه فکر نه خبره ای زړه خبره یا هغه کوم څه چې دای لري یا په مدني لحاظ سره یا په سیاسي لحاظ سره یا په کلتوري په نورو اړخونو کې هغه څه ولري. دریم دا چې حکومت کې اوس داسې حکومت ده چې اگر خپله ډاله ټپله چې دو یا خپل کسون چې دي هغه ځای په ځای کوي، نوره هغه کسون چې په تېر جمهوریت کې یا امارت پرې تړاو نه لري هغه کسون نه هیلي شوي دي. هغه کسان که چیرته یو څوک ونه پیژني یا یې په عمارت کې کومه جهادي سابقانه وي تیره کړي، ځکه چې دی پرچی ورکوي پرچو په لحاظ سره چې پلنکي دومره جهاد کړی ده دومره دومره کوله دې سابقې په لحاظ سره دی ته هغه چوکي یا پوسټ ورکولی کېږي. نو دا هغه لمیلونه دي یا خپله خپل یو خبره دام دو چې موږ ځوانان هغه سی کوي فکر چې باید یو چا چې مسترا کړی وي یو چا چې تعلیم کړی وي هغه باید بل ته منتظر هم نشي. ډېره ستونزه په اوسنیو مسؤلینو کې، یو څه ستونزه په خپله ځوانانو کې هم دو چې زه بیا بروشو په هغې به تفسیر اولرم.
ډېره مننه سادات صاحب محترم، سلامات پسرلی صاحب، ستاسو د پایل خبرې به هم واورو. سره له دې چې له کلونو راهیسې دغه کمپاینونه کېږي چې تاسو د غیر قانوني کډوالۍ مخامخ پلوی یا دغه مزل مه کوئ، ځکه چې له مرګونو سره مال دی. دغه راست تازه د طالبانو مشرتابه هم یو فرمان ورکړ او ویل هغه کسان چې انساني قاچاق کوي یا همدغه افغانان په قاچاقي لارو نورو هیوادونو ته وړي، له دوی سره به قانوني چلند کوي او له دوی سره به خپل چلند یو څه جدي کوي. اما بیا هم د کډوالۍ لړۍ روانه ده، خصوصا د ځوانانو. د کډوالو د یو فعال په توګه تاسو هم له هغو کسانو سره په تماس کې په برېټانیا کې چې له افغانستانه را روان دي یا راځي، څه لامل دی، څه انګیزې دي چې ځوانان له هېواده تښتي؟
رضی صاحب سلامونه احترامات تاسو ته او محترم علما سعادت صاحب ته ډېره مننه. زه خپل دغه بدبختۍ او د وطن کې د جنګ او د ناهیلۍ د وجه نه سعادت صاحب سره موافق یم. دغه نقطې چې د یادې کړې، بېروزګاري او بېکاري د ځوانانو نظر ته احترام نه کول، او موږ زه تقریبا دیارلس څوارلس کلونه چې ما افغانستان پرېښودو، چېرته ماته زما فامیل ته کوم مثبت آینده نه ښکارېده. نو ډېر افغانان چې اروپا ته راغلي، برطانیا ته یا امریکا ته ځي، د دغه بدبختۍ د وجه نه، ځکه څه هم تېرو څو اونیو کې طالبان حکومت اعلان وکړ چې قاچاقبران او د هغوی په خلاف د جدي اقدامات وسي. قاچاقبران دا یو بزنس دی، د هغوی لپاره یو تجارت دی. هلته سپلای او ډیمانډ دی، چېرته چې ضرورت دي خلک ځي. خلک طالبان باید کوشش وکړي خلک دې ته مجبور نه کړي چې خلک وطن پرېږدي. او یوازې طالبان خبره نه ده، مخکې په جمهوریت کې سالت صاحب په جمهوریت کې هغه وخت هم خلک وطن پرېښودل، یا د بېکارۍ د وجه نه، یا نور مشکلات د وجه نه. نو خبره هلته ده چې په تېرو دریو کالو کې تقریبا 8 میلیونه افغانان افغانستان پرېښی دی، او په ډېرو بدو شرایطو کې په ایران او پاکستان کې ژوند کوي. څنګه دا ویډیوګانې چې خپرېږي، موږ ګورو په دې سوشل میډیا کې چې په پاکستان کې افغانان ځورول کېږي، په ایران کې سره ظلم او جاتی کېږي. د ایران حکومت څوک مخکې 2500 شاوخوا افغانان په سرحد کې وژلي وو، د هغې د پوښتنې بیا څه شوی نه شو. که څه هم ځوانانو او فعالینو خپل عکس العمل وښود، د افغانستان دولت په هغې باندې بیا څه اکشن وانخسته، او نړیوالې ټولنې متحده قوم متحده او نور اورګانو چې د مجرم په برخه کار کوي، UNHCR، IOM او امنسټي انټرنیشنل، دغه هیومن رایټس اورګنایزیشن، د بشري حقوقو ادارو خپل غږ جګ کړ. حکومت نتیجه بیا ونه کړه. په ایران کې داسې اوازې هم دي چې خلک کار کوي، بیا پیسې نه ورکول کېږي، ظلم زیاتی ورسره کېږي. د ایران حکومت څو مخکې اعلان کړی چې په افغانانو باندې نن بیان ته ډوډۍ مخ خرڅوي. نو دا بدبختي له پخوانه دي، خو اوس زیات شوی، ځکه چې موږ یو مستقل دولت نه لرو. موږ دولت یا د طالبان دولت څوک په رسمیت نه پېژني، او افغانان په برطانیا کې تقریبا د 8 میلیونه خلک دریو کارو کې وطن پرېښی دی. د برطانیا کې د سکاټلند نفوس دی، پوره یو هېواد نفوس دی چې افغانستان راوتلی، او کوم مقام صحیح دی چې افغانستان هر ځوان راوځي، ځکه چې هغوی هلته آینده نه ویني. اسپیشلي هغه مثلا هغه خلک چې خویندې دي، هغوی غواړي درس وایي، تعلیم وایي، کار وکړي. همدغه ځوانان هم موږ ډېر په سوشل میډیا کې ګورو چې موږ څه مخکې زما د وړکتوب یو ملګری و، خالد، هغه د ایران او ترکیه په سرحد کې شهید شو، د یخنۍ د وجه نه او د پولیسو د ویلو د وجه نه. نو په ترکیه کې، په یونان کې، همدغسې په نورو هېوادو کې، په ایران او پاکستان، بلغاریا او نورو هېوادو کې ډېر ظلم او جاتی کېږي. غوړو مهاجرینو سره، خصوصا افغانانو سره، شکنجه کېږي، ځورول کېږي، بې عزته کېږي. داسې ویډیوګانې راوتلې چې افغانان بېرته چې کله ډیپورټ کوي، بېرته چې په زور لېږي، هغوی نه کالي وباسي، هغوی ته داسې یو رقم ذهنیت ورکوي چې تاسو بېخي انسانان نه یې. نو مشکلات ډېر زیات وردانه کې چې افغانان هغه دغه شو مخکې خلکو ډېرو ته اسناد ورکړه، خو دا اوس په تېرو څو کالو څو میاشتو کې حکومت بدل شوی، که څه هم کارګر ګوند راغلی، د مهاجرینو ډېر خلاف هم نه دی، خو ټول افغانان چې زه پېژنم یا وینم، تقریبا 90% افغانان ته منفي فیصلې ورکړي دي اسناد اخیستلو. که څه هم برطانیه حکومت په دې باندې موافق دی چې افغانستان کې طالبان حکومت دی، واکداران دي، او امن پکې نشته، خو بیا هم خلک منفي کوي. په دې به خلک بېسنویش ته پاتې کېږي. مثلا هغوی ته نسي کوی چې کور پیدا کړي، کار وکړي، درس ووایي، او په غیر یو رقم حالات کې وجود لري چې یو لیمبو، چې په انګلیسي کې وایي لیمبو، یو حالات چې معلوم نه کېږي څه
بله، یو ګونګ حالات دی. کور ودان پسرلای صاحب، ډېره مننه، سلامات اوسئ. ستاسو له خبرو داسې ښکاري چې په بریتانیا کې هم د ګنش میر افغانانو د پناه غوښتنې رد شوې دي. دلته په اروپا کې هم تاسو دغه تحولات ساری چې په فرانسې کې هغه ګوندونه بریالي شول چې د کډوالو ضد نظرونه لري. دغه راست په جرمني کې هم انتخابات کیږي چې د افغانانو یا د افغان کډوالو هغه اساسي منزل اروپا ته همدا جرمني او فرانسه دي. په دغو کې هغه ګوندونه واک ته رسیږي چې د دوی تګلارې د کډوالو په وړاندې توندې دي. معنا دا چې د دوی لمنه هم هغسې لکه پخوا چې وه پراخه نه ده، خو هلته په افغانستان کې بیا برعکس د ځوانانو لیوالتیا تېښتې ته قانوني غیر قانوني قاچاق لارو ته زیاته شوې. په دې به لږ وروسته تم شو چې دلته ژوند څومره ستونزمن دی په اروپا کې، ځکه یو کس که راځي دغه سختې ګالي فکر کوي چې ژوند به مې ښه سي. اما ستا داسې پېښې چې یو کس راځي کلونه کلونه خواري ګالي، د لارې خطر ګالي، اما بیا هم دلته پناه نه ورکول کیږي، بیرته ډیپورت کیږي افغانستان ته. دا هره ورځ تقریبا لسګونه کسان په ترکیه کې نیول کیږي، بیرته افغانستان ته ډیپورت کیږي. په دې به وروسته خبرې وکړو. اورېدونکو ته نوبات ورکوو. د احمدي په نوم باندې اورېدونکو سټوډیو سره وصل دی چې دای هم په افغانستان کې یو فعال ځوان دی. د سره به خبرې وکړو. احمدي صاحب ستړي مشي.
سلامونه لودین صاحب تا ته او د ازادي راډیو د ځوان فکر خپرونې ټولو اورېدونکو ته وړاندې کوم. سلامان یم چې ټول پر او جوړ صحتمند
او سلامات اوسې. احمدي صاحب موږ نن پر دې خبرې کوو چې له افغانستانه د لوست ځوانانو تېښته زیاته شوې. تاسو به شاهدان یې چې ډاکټر صاحبان وزي، انجینر صاحبان وزي، د پانتون استادان وزي، کنه داسې کسان چې حساب پکې دلی شي او د ټولنې لپاره یې موجودیت ګټور دی. ستاسو په نظر چې په افغانستان کې لاملونه څه دي چې لوستې ځوانان له افغانستانه تښتي؟
حقیقت همدا ده چې په هغو ټولنو کې چې هلته د کار یعنی خلکو ته خصوصا ځوان کل ته هغه تعلیم یافته ځوانان ته چې وظیفې نه پیدا کیږي، په ټولو ټولنه کې دا یو دود یا فرهنګ ګرځېدلی دی چې هغوی ځوانان خپلې ټولنې پرېږدي او نورو هېوادونو ته ځي. افغاني ټولنه هم همداسې مشکل سره مخامخ ده. ډېری هغه استادان، محصلین، تحصیل یافته ځوانان چې کلونه کلونه یې په خپل ځان باندې کورنۍ په دوی باندې سرمایه وکړله، نن ورځ د بیکارۍ له امله دوی په غیر قانوني ډول نورو هېوادونو ته، خصوصا اروپایي هېوادونو، امریکا او کاناډا ته دوی ځانونه رسوي. دوی سره د دې یو فکر موجود دی چې موږ به هلته لاړ شو، خپله آینده به جوړ کړو، د خپلې کورنۍ سرنوشت هغه به په خپل لاسونو باندې وټاکو. یعنی دوی همدې فکر کې دي چې دلته موږ ته د کار زمینه نه برابرېږي، دلته موږ ته کار نشته ده. له همدې له خاطره دوی په میاشتو میاشتو، په هفتو هفتو سختې لارې وهل، تکول ربړول، دا هر څه په ځان باندې ګالي. ولې دوی غواړي چې راتلونکی یو څه اسوده ژوند ولري.
احمدی صاحب، تاسو خپل هم ځوان یې، په دې برخه کې کار کوي، مدني فعالیت هم لري، تاسو خپل راته وای آیا اوسنۍ حالت د افغانستان د دې جوګه دی چې یو ځوان پکې اوسېدو ته زړه کې، ځکه زرګونه ځوانان هلته شته وایي چې په دندو لګیا یو، کاروبارونه شته، نسبي امنیت شته په افغانستان کې. تاسو خپل نظر راته وای، تاسو څنګه د خپل شخصي ژوند په اړه باندې خوشاله یې د محل په افغانستان کې؟ شرایط درته سم دي د کار روزګار؟
حقیقت وایو ټول ها ځوانان زما په شمول چې هغوی دلته موجود دي، دولتي وظیفه نه لري، نو دوی خصوصا زما ډېری همسنفیان وو چې دوی په شخصي لګښت باندې هغه پیسې چې دوی اروپا ته مصرفوي، هغوی په خپلو پیسو باندې ځان ته کارونه برابر کړي او دوه او درې نور نفرې ځان سره په کار کې اشغال کړي دي. دا منم چې اکثریت ځوانان یعنی ناراضه دي، او دوی په دې فکر کې دي چې موږ تعلیم وکړلو، د تعلیم ها ثمره چې دوی لاسته راوړله هغه یې لاسته نه دی راوړي، یعنی دې ثمرې لاسته نه راوړل د دې باعث ګرځېدلی دي چې ځوانان د خپل اوسني حالت څخه ناخوښ او ناراضه ګرځېدلی دي. زما په شمول ټول ځوانان نشي امیدولی، فقط ها ځوانان چې تعلیم او تحصیل کړی ده د هغوی دپاره یو څه سخته ده. خو دا شرایط په ټولو ټولنو کې رامنځته کیږي. موږ هیڅکله هم باید خپل همت له لاسه ورنه کړو. همیشه باید استوار اوسو همیشه کموک یعنی د نړۍ ټول دولتونه حکومتونه کوکرو هغوی خپل ټولو افراد ته وظیفې نشي پیدا کولی. شخصي کاروبار تر ټولو بهتره خبره ده چې موږ ځان لپاره یو شخصي کاروبار برابر کړو هغې کې نه یوازې چې موږ پرمختګ کولی شو بلکې یو څو نور نفر هم موږ سره په دې کې پرمختګ کولی شي.
کور ودان ډېره مننه سلامت اوسئ احمدي صاحب. د ټلیفون اړیکه مو له بده مرغه چې ډېره سمه نه وه نو له تاسو سره خدای پامانۍ کوو. راځو بېرته خپلو مېلمنو ته راګرځو. سادات صاحب لږ ځله که په دې تم شو چې د طالبانو حکومت یو شمېر بندیزونه هم وضع کړي دي، که څه هم دوی دغه بندیزونه له اسلامي شریعت سره او د افغانستان له دود او دستور سره برابر بولي، خو بیا د ټولنې اکثره کسان ورسره موافق نه دي. په دغو بندیزونو کې د سر بندیز چې ډېر کسان متاثر کړي هغه د نجونو پر تعلیم باندې بندیز دی. یو ځل ما له یو ډاکټر صاحب سره خبرې کولې چې هغه په اروپا کې اوسي، اروپا ته راغلی. هغه ویلي چې زه مجبور شوم چې اروپا ته راسم ځکه وایي لوران لرم او لورانو مې هلته تعلیم تحصیل کوو، وایي کله چې په کور کې ناستې نو مجبور شوم بله لار مې نه وه، راغلم اروپا ته. دغه راز مثلا په رسنیو باندې بندیزونه لګېدلي، خو هغه داسې نه دي چې د عام خلکو په ژوند باندې د اغېز وکړي. نور څه عوامل دي ستاسو په نظر یا د طالبانو د حکومت تګلارې په ټوله کې څومره د دې لامل شوي دي چې ځوانان دي یا مثلا افغانان دي له هېواده تېښتې ته تزرفی کی؟
اول خدا چې کوم بندیزونه د علم تعلیم زدا کړو نه لګولې دي، دا د هیڅ شریعت سره هیڅ قانون سره هیڅ اصول رواج کلتور سره تړاو نه لري. یعنی دا ټول نه سرغړونه ده، دا د شریعت نه سرغړونه ده، دا د قران د احکامو نه سرغړونه ده. اقرا باسم ربک الذی خلق، دا د اسلامي فقه نه سرغړونه ده. هل یستوی الذی یعلمون والذین لا یعلمون، دا د ټول اسلامي عقیدوي مذهبي فقه اصول پر خلاف اقدام ده چې د قران په زده کړې د تعلیم په تر سره کولو نه دا بندیزونه لګولې دي. دا موږ هیڅ کلتور سره تړاو نه لري. تو سیو کی سی جناب لودین سی محترم کو درمن اوریدونکو، په د دومره مکتبونو کې په د دومره مدرسو توا معلم صاحب وخه چې هغه د لا یو ملت د پوره تر سار شوی وي، ایوا شاګرد محترم لور کې بچای مو ته وخه نه ټول وصول سره په کلو بندو کې د مکتبونه دي. اجلکایو په خپل کوم کې مې دي، دا خدا سي نه د چې زيبه بل هواد ته لګم بل هواد کې مکتب یې ک په هانتونیا یې لودین سه. نو په هیڅ لحاظ سره کلتور سره په ټکر کې نه دي. اسلامي اقوال مې دي ته بیان کړل، نو دا بنا دا پلمې چې د کی دا منلو وړ نه دي. او صح خفایو ملت دومره وزوره والو دومره خفاکړو. جناب لودین سه محترم، یو تر یو پلور یو ورور چې خپل بچی ته وایي چې ته مکتب ته ماڅه نه بوڅې، آیا د دغه دار به ټول عمر خپل پلور خپل شیرین پلور ته به پزړه کې نه وي، مور جانې ته به پزړه کې نه وي؟ دا دار دی مونږ افغانانو ولا کوي شي ویلې په کوم اصول سره چې نه اسلام کې نه مذهب کې قران دی ته یې چې مشره خدای ته کس سر تر سر دې دریږي نه پریګدي. ایوه خبره. بل خبره دا چې د انګلند کابینه دا پارلیمان دا پریکړه کړی دو خاتونه ما چانه غوښتنه کړی دو د کرکټ بورډ نه چې افغانستان لوبډلی سره د لوب نه کې او ډیرو کسونو دا امزه کړی دو. مونږ سخت هرکلای کو او ډیر مننه تینا کوچه. دا ښه خبره ده چې ایمو ایجلکای او ایمرمانو کرکټ بورډ ټیم نشته، انارینو مشتا جلکای می مکتب ته مدرسې ته قران حق لري ته پوانتون ته وظیفه ته نه پرې کولای کیږي. ای مو ځانی د پنورو هیوادونو کې او بس کرکټ کې زمي کرکټ بورډ نشرات او مشر او مسول یم او صح احترام لرم کرکټ بورډ مسولینو ته او پټولو را سره وړنو دومره ویاړم دومره فخر پکم چې د غړای می دومره جګ راونه وي د سار می چې کوم ځکه مونږ لوبې وګټو. لیکن انګلند مسولینو مننه تو سی احتجاج نه دې مونږ سره لوبي ماکه تر څو مونږ په دې مشرونو نه دا فکر وکي دا احساس وکي چې نړۍ په د خالق په تکلیف دي، د خالق ته د مکتبونو ته باید ایوال یار پیدا کو. ولا خبره دا چې لودین سه محترم بالکل تو سی وکي سه ځوانون بوویل افغانستان نه تختی، خو په ټول خالقم دوه درې لاکه څرور لاکه لاس لاکه دولس لاکا خلک هم په حکومتي ادارو کې موږ نشو زیوالی، دا حقیقت ده. لیکن حکومت لکه سری چې نندرموندی اقتصاد د نړۍ په سطح قوي کړو، وړې وړې فابریکې، زه سنگ مرمر لرم، زه قوي لرګای لرم، زه لاسي صنایع لرم، زه که برېښنا نه لرم نو لمریزه برېښنا دوی ته جوړه کوم، بود برېښنا دوی ته جوړه کوم، داسې نوره نوره ډېر څه شته چې وړو وړو فابریکونه زه کړای شم چې کلی په کلی فابریکې جوړې کړم، بیا به موته جاینماز چې المینس بکم، بیا به موته تسبې چې الله تعالی ذکر بکم، سپیڅلی ذکر په کم، آب موته چین نه نرسي، موته به نسور چې ټول اکثر افغانان نسور کې، آب موته پاکستاني بل ځین نه نرسي. دا خو سیاسي فکر غوړي، دا خو مدیریت غوړي، دا خو داسې نه دو کنه چې مو دوه درې کوله ووتل، دوه درې کوله ټول عمر دا قوي تدبیر چې دی هغه کې نیمګړتیا شته.
کور ودان صدات صاحب ډیره مننه. دلته اوریدونکو پر پښتو فیسبوک پاڼه باندې هم نظرونه راته پریښي دي. محب الله هاشمی لیکلی دی، وایي طالبان د افغانستان د خلکو په خاصه توګه د لوستي قشر څخه د ژوند کولو حق اخیستی دی او د تعلیم دروازې بندې کړي، کار نشته، حتی ولس د یوې مړې ډوډۍ پیدا کولو ته هم حیران دی او ولس بله چاره نه لري، نو ځکه له هېواده تېښته زیاته شوې. یو بل اوریدونکی محمد حسین الینګاری هم ورته خبره کړې، ویلی دی چې زه لسانس یم خو فعلا بیکار یم او هر ادارې ته چې زما ته کار نه راکوي. نور اوریدونکو هم دغه ډول کمنټونه او تبصرې پریښي دي، وروسته به هغه هم لولو. اوریدونکي باړیکه هم نیسي. پسرلی صاحب، یو بل بحث هم زه غواړم دلته مخکې تاسو یادونه وکړه چې تاسو د دې شاهدان یې چې دغه اروپایی هیوادونو ته د تاګ لارې چې دي قاچاقي، دا له خطر سره تړلې دي. د ځینو کسانو یادونه مو وکړه چې په دغو لارو باندې ژوند تازه له لاسه ورکړی دی، او موږ تاسو دغه رسنۍ تعقیبوو چې تقریبا هر اونۍ یا هر ورځ یا په اونۍ کې څو ځله د ترکیې رسنۍ داسې خبرونه خپروي چې لسګونه افغانان ونیول او دوی زندانونو ته واستول یا لنډو توقیف خونو ته بیا یې لیږي افغانستان ته ډیپورت کوي. حساسیتونه ولې موجود دي سره له دې چې په نړۍ کې په نړیوالو کنوانسیونونو کې د مهاجر حق یا هم د کډوالو حق خوندي دی؟ هر هغه څوک چې مثلا یو هیواد ته ځي هغه د پناه غوښتنې حق لري، اما ولې د افغانانو په وړاندې حساسیتونه موجود دي؟ موږ تاسو ګورو چې په همدې بریتانیا کې چې تاسو یې دلته په اروپا کې ورځ تر بلې د مسلمانانو په وړاندې او بیا په خاصه توګه د افغانانو په وړاندې حساسیتونه راجیږي. موږ تاسو هغه په څو میاشتې مخکې په بریتانیا کې هم د هغو ګډوډیو شاهدان وو چې هلته د مسلمانو کډوالو په وړاندې باندې حساسیتونه راپورته شول، هلته بریدونه وشول په کډوالو باندې څو ځایه. دغه حساسیتونه ولې د افغانانو په وړاندې موجود دي؟ پسرلی صاحب،
روزین سمخ لري تاسو پوښتنه ځواب ورکوم. سادات سره په احترام، زه موافق نه یم چې برتانیا څه د پارلمان غړو دا لاسلیک کړی دی چې برتانیا کرکټ بورډ نه وغواړي چې انګلینډ کرکټ بورډ چې افغانستان سره لوبې نه کوي. دا کوم زما په نظر کوم مثبت هغه نه لري چې افغانستان کرکټ بورډ او طالبان د وجه نه د افغانستان کرکټ لوبې سره لوبه نه کول، دا یو منطقي خبره زما په نظر نه ده. او که ویم نه کی طالبان د سیو
خلک بخ زلانډه تفسیر وکم چې د خبرونه موږ تعقیبوونو. دغه د سهار دغه رویټرز راپور ورکړي چې کرکټ بورډ نه دغه غوښتنه شوې د بریتانیا، البته د پارلمان غړي غوښتنه کړې. بیا وروسته خبر راغی چې د بریتانیا کرکټ بورډ دغه غوښتنه رد کړې ده، ویلي دي چې موږ چې کله افغانستان سره لوبې کوو په چمپیونز ترافی کې دا د کرکټ د نړیوال شورا د یو همغږي سیستم له مخې کوو، او ویلي چې یو ورخیز اقدام موږ نسو کولای چې ستاسو په غوښتنه دا کار وکړو. معنا دا چې دا خبر اوس رد شوې ده، راځي ډیر بنه پتم کیږو، اما فشارونه دي. هر څوک ورته خپل نظر لري، د کمال سادات صاحب نظر هم، د قدر ور دی ستاسو نظر هم. راځي اصلي موضوع ته راشو چې د کډوالو یا د افغانانو تیښته د هیواد ستاسو په نظر حساسیتونه ولې موجود دي؟ د افغان کډوالو په وړاندې په دغو هیوادونو کې چې موږ او تاسو وینو هر ورځ دغه تګلارې سختیږي. پسې
همدغسې دی په برتانیا کې، په اتریش کې، په جرمني کې، فرانسه کې. تاسو یادونه وکړه چې کوم ګوندونه د مهاجرانو خلاف، د مسلمانانو خلاف دي، هغوی انتخاباتو کې مخته روان دي. په برتانیا کې څوک مخکې رایت څو د مسلمانانو په خلاف، د مهاجرینو، د نړیوالو په خلاف، د هر څوک چې موږ ونه ښکاره دي هغوی په خلاف. یوازې خبره د افغانانو په خلاف نه ده، دلته چې کوم جرم جرایم کیږي پاغه کې افغانان یا مسلمانان تورنی یا ماجرین تورنی دا دته د سیاستمداران او میډیا یو کار کړی چې دا دې په ځخ خپل مسولیت واخلي او کوم نیمګړتیاوي چې هغه پوره کیو دا وته حل لار پیدا کی دلته مثلا په ورته کې ډېر مشکلات شته هغه وړي وړي ماجرین ته په مثلا دلته ماجرین په هوټل کې پاتې کیږي نه حمل نه پاوند ورځ په هغه مصرفې ماجرین نه غواړي چې په هوټل کې اوسي ماجرین غواړي چې یو کور او زمينه ته برابر شي حکومت د دې په خاطر کې چې خلک په غوسه کې چې خلک ورته چې تاسو ژوند څخه د تاسو کړیا نه سي ورکوي تاسو د بار د وبو د بار او د ګاز بل نه سي ورکوي خو تاسو موږ ماجرونو باندې حمل نه روپي د ورځې مصرفو که څه هم دا پیسې د خارجه هغه ناراضي فورن ایډ بجټ ناراضي هغه بجټ دوی باید افغانستان او یمن او سوریه د سیواد تور کې چې کله په سوریه کې نظام بدل سي په اروپا اتحادیه او برتانیا ول چې موږ د سوریه اپلیکیشن نه دوسی بخینه چیرو نو دلته د سیو رقم حالات روان دي په اروپا کې په دې حال کې یو ماجرین ډېر زیات روان دي تقریبا کال ملین ملین ماجرین روان دي اروپا ته دوی پر اساس کې او بل دلته د سیو د من په خلاف او دا یو فیر دار دی د سیو دار دی چې موږ لکه دوی په سره غلي دوی بخرو او دغه مشکل جوړو حقیقت نه لري موږ چې کلم میډیا سره خبرې کوم یا کوم چې مقامات هم سایلي کې کوم پانتون یا کالج سکول کې ځخه مکتب کې خبرې کوم چې موږ انسانان یو موږ د مجبوریتونو دی وجه راوتلو چې په افغانستان کې مقامات سایلي سي افغانان افغانستان نه پریدي سوریان پر دوسو کو ډیر سوریان به سوریا روان دي خدایو کې چلتا ما نام نه تراسي همدغه چې په فلسطین کې څه حال دی په غزا کې په لبنان کې په یمن کې په سودان کې په نورو ځای کې جنگونه دي خلک د بدبختۍ دی وجه ناراضي او بل د کوم شکل سره چې برتانیا او د اروپای هوا دونو خارجه پالیسي دی وجه نه موږ د افغانستان حالات به داسې نه وکړو چې د دې پالیسي د موږ په خلاف زموږ په هغه د سینما نو دی مدي اړخیز بحث به روش یو دي ته باید خلکو ته دا معلومه شي حقیقت شي مثلا برتانیا کې د برتانیا یو پرسن نفوس مهاجرین نه دي لکه رفیجیز نه دي څوک چې پناه غوښتم کې دي او دوی په کې ټول خلک دلته راځي د کال د څوخه مخکې به ډېر زره شاوخوا خلک راتله اوس په تا لوی زر راځي چې د دنیا کې حالات بدل شوي همدغه په اروپا کې او جرمني کې نو فرانسه او ایټالیا او سپین او نور هیوادونه د مهاجرینو په خلاف انګیزه زیات شوي ځکه خلک په مشکلاتو کې دي اقتصادي مشکلات په اروپا کې هم زیات شوي دي د هغې د وجه نه نو چې دوی خلک وګوري غواړي چې یو چا باندې ورتاوار کړي یو څوک ور باندې بلیم کړي چې زما په ژوند کې مشکلات دي دا مشکلات به نه وای که چېرې د مهاجرې زموږ هېواد ته نه راتلی دلته مثلا دا اوس د امریکا ایلن ماسک دی که څه دا د ټویټر مشر او ټرمپ او دا نور خلک د برتانیا ته ډېر لیکلي کوي چې تاسو د مسلمانانو خلاف کوم ذاتی او ظلمونه چې ماشومانو سره دلته کېږي کوم جنسي تیری چې شوي دي هغه کې مسلمانان یا پاکستانیان یا څوک لاس لري نو دا د هرې خوا نه دا خبره ولې راولې بېرته په مهاجرینو په پرتګال راتاوي او په همدغه باندې د خلکو ذهنونه ډېر اوس بدل شوي پخوا غونده نه دي چې خلک مثلا د یوکرین په وخت کې تقریبا برتانیا نیم ملیون خلکو خپل کورونه یوکرانیانو ته خلاص کړل او په هماغه غوښتنه کې بیا برتانیا حکومت یو غوښتنه وکړه خلکو نه چې تقاضا یې وکړه چې خلکو افغانانو ته کورونه خلاص کړي پنځه سوه خلاص نه کړل ځکه د هغوی مفکوره د هغوی نظر زموږ په اړه چې دی هغه سره دی څخه چې دی یوکرانیانو په اړه دی نو دلته موږ ته هم په کار دی چې په دې باندې کار وکړو او بل کښت زموږ وطن کې امن امنیت او سوله وای او زموږ نظام سیستم په ځای چې خلک دته نه مجبورې دی چې خپل هیواد پرېږدي او په غیر قانوني ډول راسي او بل موږ اروپا اتحادیه ته بار بار دا وایو کلم چې موږ مسؤلینو سره کینو یا هلته په برتانیا کې پارلمان غړو سره یا حکومت سره چې تاسو قانوني لارې راوباسئ تاسو غواړئ چې خلک غیر قانوني را نیسي تاسو خلکو ته قانوني ویزې ورکړئ تاسو افغانانو ته اسانه کړئ مثلا که زه غواړم چې خپل فامیل یو غړی دلته راوغواړم په ویزې کې راشي داسې ول ته هغوی ته ویزه نه ورکول کېږي افغانانو ته په ډېر مشکله ویزې ورکوي عادي ویزې او د اسالم او د پناه غوښتلو لپاره ویزه نشته نو خلک مجبوری غیر قانوني او قشاقي لارو برازي او پلار کې بیا بدبختانه وجب کیږي همدغه سي یو مثال ځهان ترغه کروشا او رومانیا او بلغاریا څخه مخکې د شنګن دي هیوادو غړي چې د یو خپل منځ کې په بارډر سره نه سرحدات بني مخکې به څه و چې کله هیوادونه د شنګن غړي کېده هغه د بشري حقوقو په د ښکارو دی وجنه د انساني حقوقو دی وجنه به رامخته کول اوس هغه به خپل ځان پروف کوي دا به وایي چې موږ څنګه ماجرین سره موږ څنګه یو سرحد نو خبر دې کړه چې اوس هغه بشري حقوق خبرې دې کوي خو هغه باندې عمل نه کوي وکړه چې مهاجرون ته خبر راسي او کډوال او پناه غوښتونکو ته خبر راسي دوی موږ سره دې کوم شکل سره چې موږ سره د مور دې مېرې چلند کیږي په اروپا او برتانیا کې
بلې کور ودان پسر لای صاحب زه هم همدې مسالې تر اتلم ساده صاحب مورو سبا د پښتنه وکم چې دغه هیوادونه څومره ګرام دي مخکې ما په سریزه کې هم ورته اشاره درلو د چې کله چې ایران او پاکستان کې شرایط وګورو تازه تاسو هم شاهدان چې پاکستان کې تازه 800 شاوخوا کډوال یوازې اسلام آباد کې نیول شوی او هلته د طالبانو سفارت وایي چې د هغه افغانان دي چې ویزه لري قانوني اسناد لري مابیا هم نیول شوی دي کمپونه تاسو ول شوی چې افغانستان ته ډیپورت شي دغه راست په ایران کې هم تقریبا په شلو ولایتونو کې د افغان کډوالو په موجودیت باندې په کارکولو باندې بندیز لګیدلې دي اما برعکس بیا زموږ د هیواد کډرونو ته به حالت د ژوند زمينه برابرېږي، ځکه غوی ته اړتیا لري. مثلا وسو ډاکټران په ایران کې فعالیت کوي، په روغتونونو کې د کورونا چارو یو مسؤل ویل دي. د غراز سلګونه یا لزګونه ډاکټران د محل په پاکستان کې په دندو باندې بوخت دي. په همدې بریتانیا کې د افغانستان متخصصین راغلي دندې ترسره کوي، ځکه دغه هیوادونه کډرونو ته اړتیا لري. اما یو عام کډوال ته، یو عام پناه غوښتونکي ته بیا وای چې ته زموږ په هیواد کې حتی د وچې ډوډۍ د اخیستو حق هم نه لري، د کار کولو حق هم نه لري. وروسته به پر دې لږ زره تام شو چې دغه هیوادونه ولې دغه ډول چلان کوي، څه وشي چې د هیوادونو تګلارې بدلې سي، یا افغانان د برخه کې څه کولی شي، د طالبانو حکومت څه کولی شي. اوس اوریدونکو ته نوبات ورکوي، یو اوریدونکو سټوډیو سره وصل دی، د سره به خبرې وکړو. ستړي مشي ځوان فکر خبرونه له ازادۍ راډیو نه اوري. مهرباني وکړئ افریدی صاحب، تاسو څه وایي، څه لاملونه دي چې له وطنه د ځوانانو تېښته ورځ تر بلې زیاتېږي؟
څنګه چې ما خپله حقوقو فونځي ویل دی، د حقوقو فونځي څخه فارغ یم، ولې څومره فرصتونه دي ما ته نه دي رکړي. ما په لسګونو ځایانو ته سیوې نیولې دي، ما ته یو ځای کې وظیفه نه رکول کېږي. دغه تېره ورځ در ته خپله کیسه کوم. زه یو خصوصي پوهنتون ته لاړم د استادۍ دپاره، چې زه هلته خپله سیو ورکم، اسناد ورکم، تر څو ما ته دنده راکړي. روزګار نشته، وظیفه نشته، هغه مجبوره ده چې وطن پرېږدي.
خا مننه افریدی صاحب. کور ودان غږ مو داسې نیمو نیم کلا واوریدل شو، اما هدف مو واخیستل شو چې تاسو له حقوقو پانځینې فارغ یې، اسناد په لاس لرئ، خو لزګونه دروازې مو ټکولې دي، څو کار نه درکوي. کور ودان
السلامونه.
علیکم السلام. ستړي مشي
محترم. ډیر مننه کور ودان چې موږ ته مو وخت راکې. بیا هم تاسو اوریدونکو کارکونکو ته سلام وایم. موږ هم په خپل وار سره د هلمند په جکی ولسوالۍ سره په تماس کې یو.
مهرباني وکړئ لاندې خبرې وکړئ چې بیا ستاسو اړیکه پرې نه شي، ځکه فکر کوم مخابراتي اړیکې کجې کې سمې نه دي.
خو لومړی دغه ستونزه ده چې دا څلور څلوېښت کلنه جګړې دغه زیانونه موږ ته اړولې دي، ځکه چې تعلیم یافته ځوانان چې دي هغه دلته نه سي پاتې کېدلی، ځکه چې داسې مذهبي سما ژغ درځي.
ستاسو غږ لرو. مهرباني وو
زموږ آواز سم، ستاسو آواز موږ ته سم نه راځي.
ستاسو آواز موږ سم لرو، ستاسو آواز لرو. خبرې کوي، مهرباني ادامه ورکړي.
مننه. بس خو څلور څلوېښت کلنه جګړه ده، هغه هم دا چې دلته داسې دي چې په لومړی سر کې چې کله هغه دغه په اصطلاح باندې یو حکومت راځي، بیا د بل حکومت کسان نه پرېږدي. یو که راځي یو ملایان د ځان سره دروي، او بل که راځي هغه بیا ساده تعلیم یافته ځوانان دولسم سیم پاس دغه ځوانان د ځان سره دروي. نو دغه ځوانان چې دي دغه چې باید دا زید تیخته کوي، ځکه چې هغه په دې معنا باندې چې په بل دولت کې ورته کار نه ملاویږي، په بل دولت کې کار روزګار نه ورته ملاویږي. نو دغه مشکلاتونه دي. اول زه درته وایم، زه بیکاره یم. کچېری زه بیکاره یم دلته افغانستان کې، زه بیکاره یم. اول زه غواړم چې د هیواد وتښتم، ځکه چې په دې باندې زه د کور خرچه نه سم پیدا کولی. نو په دغه اړه باندې ما درته ویل چې زه غواړم چې وزم، که دته ماته د کار روزګار کار میلاو سي، بیا زه نه غواړم چې ولاړ سم.
یو بل اوریدونکو ته نوبات ورکو، بیا راځو خپلو میلمنو ته. ستړي مشي ځوان فکر خبرونه له ازادۍ راډیو نه اوري.
خیر یوسي لودین ساته اوستاسي میلمنو او دا د وی رادیو ټول کارکونکو ته نیتی هلي احترامات وړاندې کوم. زه توخی یم د زابل ولایت تشاجوی له ولسوالۍ سره په اړیکه کې.
ښه توخی صاحب، ستړي مشي. تاسو له وطنه د ځوانانو تښتې لاملونه څه څه کې بولئ؟
موږ خو لاملونه تر ډیره حده پورې په افغانستان کې پر لپسې انقلابونه بولو. دا یو ستر لامل ده. دا خامخا دا وطن لو وخت څنګه ریډلې ده. زموږ په وطن کې سی واځي واقعي رئیس جمهور نوې وکړل، سیغه سردار شهید محمد داود خان وو. په چې هغه پاتوا زموږ وطن به وس د سویډرلند یا د انګلند پر کوم نو دا انقلاب سره د پولیس خامخا سی یو حکومت جوړیږي، هغه پر پښو دریږي، یا پاکستان پر بده ورته وایي زموږ تر دښمن دا یې نسکور کی. ملواري امریکایان داسي زموږ نور کارونه راونړي نو لوی لانی له دغه ده خو بیا هم لکه مخکې اورېدونکو چې وویل هر څوک چې پر کار باندې بادشاهي په لاس ورسي حتی په امریکا کې هم دغه اصول دي چې ډیموکراټان داسې هغه ډیموکراټان پوځ په مقرري که جمهوریت خوا راسي هغه مقرري که په تېره سوي اداره کې وو هغو هم دغسې کول او بل سبب یې دا ده چې په دې تېر وخت کې ډېر سخت مکاتب جوړ شو نو له هره مکتبه څخه په کال کې په لکاو لکاو خلک فارغېږي نو دا ټولو ته خو په دې جنګځپلي هېواد په دې اقتصاد مات پر دې بندیز لګېدلي هېواد باندې دونه خلکو ته کار مشکل ده خو بیا هم داسې هم نه ده چې ټول خلک بېکاره دي په دفترو کې موږ وینو د تېر وخت خلک دي اوس موږ په کلات کې محکمه ده ما زه ورغلی یم په دې کې د تېر وخت خلک دي هغه کار کوي ښه پر شرعي نظام برابر شي ژیرې ښه مانجت ته لمونځونه کوي د طالبانو ټول اصول یې منلي دي په شرعي چوکاټ کې سره خوشحاله دي ښه کافي تنخواه ورکوي او نور هم دغسې ځایونه شته او له دغه محترم میلمانه څخه مې دا به د ده شخصي نظر وزما ګیله وشوه چې وی ویل چې موږ د انګلستان د حکومت هرکلی کوو چې زموږ پر پیټبورګ باندې یې بندیز ولګاوو زه په خوشحاله یم دا یو نقصان په بل نقصان باندې بندول دا د سیاسي سړی ده موږ کسارایان یو ده باید داسې نه وای ویلي ځکه چې دا پریکټبورډ یا زموږ لوبغاړي چې دي دا زموږ د وطن سرمایه ده دا ستوري دي موږ ویاړ په کوو ولو که زه ملا یم یا ملا غوندې یم خو بیا هم دا شیان په نظر کې لرم چې اسلامي عمارت هم ویاړ په کوي هغه هم اختیار وکړی ده نو دا خبره د ده شخصي نظر و په ازادي راډیو کې له داسې میلمه او سیاسي سړي سره نامناسبه خبر و
ټول ودان تو خي سپ ډیره مننه سلامات اوسې د سادات صاحب خپل نظر وو هر څوک د خپل نظر حق لري تاسو راغلي خپل نظر مو ول سادات صاحب تاسو نو بعد در کوم ربانیو کی څه وایي تو خي سپ ته تاسو په نظر باندې نقد درلود نیو کې درلود لا بیا براشم دي ته چې ولې د سیمه هیوادونو له افغانانو سره د وګونې چلن کوي هغه افغانان چې مسلکي کسان دي ډاکټران دي انجنیران دي یا مثلا استادان دي هغوی ته د ژوند زمينه برابروي هغوی ته د ژوند امکانات او اسناد ورکوي اما د عام افغانانو په وړاندې بیا د وچ ډوډۍ دوکانونه بندوي د کار اجازه نه ورکوي او له اسناد سره سره یې کانټینرونو ته اچوي باسي لخپلو هیوادونو افغانستان ته استنوي
اول خدا چې توخی صاحب په دوړو لسونو سلام دا د بیان ازادي دا د خلکو ولسوکي او دا براخوي چې هر څوک خپل نظر وایي ډېر مننه ډېر قوي انتقاد مو وکړو او تاسو ډېر قوي شخصیتونه یاي بیا بیا سلام په وطن دې زړه بدیږي دردېږي او داسې شخصیتونو ته موږ توخی صاحب لکه تاسو غونډه اړتیا لرو نو هدف می دا د جناب توخی صاحب لودین صاحب محترم چې کله یو مشر یو مسؤل چې هغه ملګری هیوادونه یا نورا یا ولس ښځې نر د ټوله غوښتنه کې چې څوک یوه خبره نه وري بیا مجبور شي چې هغه بله لار خپله کړي کنه مخ مخ کې وي چې زه کرکټ بونې نشراتو مسؤول وم د ټول لوبغاړي پیژنم احترام یې ته لرم لیکن بله لار نشته زموږ چې ملګرو هیوادونو نه یوه کوماکو نه غوړوي دی خپل رونو سره ونه غږیږي نو دا غدو کنی ډیر خدي وکړل ته خي صاحب او د خکه خو مې مو په نظر دای وا ښه خبره د زې ته ایدوم چې په دخل کو نیو نه یو ډول فشار روشي لو دین صاحب محترم تو سی وکی سی لکه مخ کی اغا سرنوال سیم چه خبری وکڑی حقوق نفاره و منو چه پو ایوه ارخ دی حکومت که مسئولینو که خورا خورا دیر استون زدو لیکن زنی مسئولیتو ندی چه خپل ایوه شخص تم رجی کی گی اغا داسی چه اوس پا افغانستان که پو سلگون و زرگون و لزگون و زرداسی بندیون شتا چه اغا مدافع وکیل نلری پا افغانستان که مدافع وکیلونو تا چه دا رواج ندگیر زیدلی اما پو اوی تا ضرورت دا چه پا خپل دوا بند نه پیگی نه مدافع وکیلونو تا دیر زیاد ارتیا دو کداسی محترم شخصیتونو تا دولت که لکه مخ که میچوی چه طول افغانان خود دولتی چوکات که نزیگی که خپل دولتی چوکات که دایی تا وظیفه نپیدو که گی ایوه حقوقی اغا دا فرد خلوص که دیر داسی کسون شتا
چې مدافع وکیل به ونیسي د تبه خپل غفیس هغه حق لوزیا حق له زحمات دو هغه به ورکوي هم به وقته زیاپو په خشم سره مختلوړه شوی وي هم به باندې ته حقوق رسیدلی په خپل حقوق وو پیدلې وي هم په داسې منتوسي وکیلون چې دی مدافع وکیلون حقوق په هون اتا وظیفه دند پیدا شوی بل خبره دا چې افغانستان زراعتي هیواد ده نو کچیرته یو څوک زراعت کې تخصص کړی زراعت پانځه نه خلاص وي آدم دفتر کې کور وکي دای مشوار ز چې موین و مم دا خبرې میکړي وسم دا خبرې کم چې ټول خلک په دولت کې نه زیږي داسې متخصصین باید یو چاته ویر شي وي ته وایي چې حجي صاحب که مشره ای تو منځکه ای مو علم ارساده منځکه نه دی چې یو بوغ جوړ کړو یوه داسې کرونده په وکړو چې هغه حاصلات جوت کړي هم به تو کور شوی وي هم به د زراعت انجینر کور شوی وي هم به خارج ته صادرات ولرو نو داسې ډېر څه دي چې خپل ځوان باید یو فکر وکړي یو نوښت ځوان کې روولي چې هغه کور شروع کړي خو ډېر مسؤلیت چې دا ای دولت ده چې هر دولت وي نو ارڅه مې دغې موضوع ته چې په نورو هیوادونو کې افغانانو کسانو ته وظیفه پیدا کوي زه یې سرم ډېر موافق نه یم ځکه چې یو څوک چې په یوه هیواد کې تر ټولو ستر جنرال وي تر ټولو ستر جنرال چې د حالاتو د ناسمو حالاتو یوه جن خپل هیواد مجبوریت ته پرېږدي په یوه هیواد کې بوډیګارډ شي سیکیورټي کې شي آیا دا کا وظیفه ده یو څوک چې په خپل هیواد کې رئیس وي هغه یې په سلګونو کسان کنټرولوي هغه چې یو ډیرور شي آیا دا وظیفه ده یو څوک چې عادي مامور شي په یوه دفتر کې آیا دا وظیفه دي دا ټول بدبخته حالات په افغانانو روغلل په نورو هیوادونو کې که دغه شپږو اوسه ونې چې ایران کې هسپتالونو کې وظیفې ورکړي دي دانې باید مونږ ډېر هغه ونه کړو قناعت په ملیونو ملیونو افغانان د ایران کې په مونږ ژوندي ونه سول یوه غوړپ په ارمون نه وو د دومره بې عزتۍ چې په ایران کې افغانانو ته ورسېدی په دا اوسه ونې د مونږ غلط شو نو په دې اساس خپل وطن ګل وطن خپل وطن کې چې کومه وظیفه عزت په نورو کې نشته همداشان چې د نورو هیوادونو لکه ملګرو چې وایي سپرلی سه چې د کړای پر تنګ کړي د افغانانو مهاجرینو نه ځکه چې هر ځکه مونږ ته سي غربت نه مجبورای نه په کچا کې لارو نه مونږ ته سي خلک چې نورو هیوادونو ته عموما کې هدف نه داده چې هغه سي ژوند چې یو څوک په خپل هیواد کې ولري لکه موږ تاسې افغانان په نورو هیوادونو کې نشته دومره کور چې دی په نورو هیوادونو کې سخت او زیات کور کې کدا کور په خپل افغانستان کې وکي یا هغه پیسې چې په کچکبرۍ ورکوي په خپل افغانستان کې مصرف کی ډېر مثبت ته مومیږي.
بله کور ودان سادات صاحب هغه چې وایي وایي څاڅکي څاڅکي دریابونه جوړوي نو دغه د ځوانانو تېښته کم داسې ورو ورو دوام لري نو شاید کلونه وروسته موږ او تاسو په وطن کې په ډیرو برخو کې د کادرونو له کموالي سره مخامخ شو. دغنن موږ یو راپور درلود چې هغه د پانتون د استادانو په اړه باندې وحال تماسلان ویلي چې دوی په پانتونونو کې بشپړ استادان نه لري. هغه شمیر استادان چې واقعا استادان وو او کولای شوی چې ښه تدریس وکړي هغوی هیوادونه پرېښي دي. موږ او تاسو په جریان کې یو. دغه راز د طب په برخه کې مثلا د طالبانو حکومت په زغرده ویل چې دوی د خزینه ډاکټرانو لکه مخت سره مخامخ دي، اما لا هم خزینه ډاکټر صاحبان نسته چې نوې فارغ شي هغه پخوانی هم خپل دندې پرېږدي یا هم تقاعد ته نږدې کیږي. دغه راز ډاکټر صاحبان وزي، انجینران وزي، یعنی د هر عرصه هغه لوستې ځوانان چې وزي خلای په ټولنه کې پاتې کیږي چې اوس شاید محسوس نه سي، اما په اوږد مهال کې شاید بیا د دوی د خلاو ډکول هم یو لویه خبره وي. پسرلی صاحب راځي لږ ذرې په اغېزو باندې تم شو، ما لنډه اشاره ورته وکړه. ستاسو په نظر که چیرته دغه ډول د کډوالۍ بهیر روان وي له افغانستانه، که څه هم دا نوې خبره نه ده، اما یوازې توپیر یې په دې کې دی چې په تیرو درې نیمو کلونو کې چې د طالبانو حکومت راغلی دی د ځوانانو تېښته یو څه زیاته شوې ده، اما مهاجرت او کډوالۍ له تیرو څو لسیزو راهیسې روان وو. اما برعکس اوس چې د کډوالۍ لړۍ زیاته شوې، حساسیتونه یې هم په وړاندې زیات شوي، په اوږد مهال کې ستاسو په نظر اغیز څه کېدلی شي؟ دغه کوم ځوانان یا لوستې کسان چې اوس هیواد پرېږدي، فکر کوئ د دوی خلاوې ډکېدلی شي؟
همدغسې دا ډېره مشکله ده. اوس یو خوانه طالبان مثلا ښځو ډاکټرانو ته مونږ ضرورت لرو، میډ وایف چې زنانوي مریضانو لپاره علاج وکړي، نرسانو ته او خزو استادانو ته ضرورت در بل خو نه وي ته انجینر د موقع نه مسایل چې ډاکټران سي چې استادان سي او چې انده سي میډ وایف او نرسان سي او دغه برتانه چې ما وړاندې ول د شل زره شاو خو رستلې د برتانه حکومت ته پورتل کې دوه کال پراته دی او ټول د ذهني مرزي پیدا سي و سرګم سادات سي ول هغه ته خټ خټ وظیفه او احترام خلکو ته عزت کول ته بشارګان بخي یو چا یو عادي کارم نه ورکاو دي کوم شکل ستا چې په ایران او پاکستان کې ځنه افغان ډاکټران او زمونږ برین ډرین مغو والا خلق په نور یوادو ته بوتل سي مثلا جرنالستان او د خلک چې ټولنه من ټولنه کې اور باندې شمار کيده آینده کې موږ ډېر مشکلات دا جوړ کی چې افغانستان کې ډاکټران کمبود سره موږ مخامخ وو سم یو همدغه سي تعلیم یافته خلک سرندوالان قاضیان پروفیشنل خلک چې دي ډېر زیات افغانان مثلا په خوا شلو کالو کې یا په تیرو 15 کالو کې ډېر افغانان برطانیا امریکا استرالیا او نور هیوادونو په افغانستان ته چالت وظیفې وکي هغوی چې کله نظام تغیر وکړ بیرته راغله او دلته په برطانیا او باربا کې هغوی ژوند مخ ته خپل ژوند مخ ته ولي نو دا د ملک په تاوان دی د خلکو په تاوان دی چې تعلیم یافته ځوانان اول خو باید څو غیر قانوني ونوځي چې بعد اکثر راځي چې خطرونه دي او مشکلات دي او باید تاسو سره خوازنه کې په نور هیوادو کې او بل تعلیم یافته افغانانو باندې دا دی او فرضي وظیفه ده چې وطن کې پاتې خو بد بختانه شکار نور ته پیدا کیږي ترخان نه لري چې خپل فامیل نس په غڅه چې غزمن یو اوریدل کې هلمند نه و چې خپل غوړن چوزم ځکه خپل فامیل د نفقه له سم پیدا کوي دی خوراکي نړیوال اداره وایي چې موږ 15 شاوخه ملیون افغانان د روډي باید پیدا کوو د سه افغانستان کې شاوخه نیمه نه فوس د سال نن لري د سبا روډي نه لري کوم تاسو په دې کوم بحث کو ما ته زه په دې شمندل درده کم چې موږ لپاره د افغانانو وژل کې د افغانان روډي نه لري یو عادي بحث وایي یو عادي خبره سره دا پیدا دي نه وایي زمن په خپل هیواد کې دار چلرو چې خپل حقوق خپل کومن باید درلري وي ډیر خلک سچ پاکستان او ایران ورځو نه راځي په افغانستان کې کار کوي ولې افغانان ته مخالفه مسایل یو بل خلک هم باید راوي څنګه سعادت سي و چې په زراعت کې کار وکړي په تجارت او په سوداګرۍ او نور هیوادونو موږ سره باید تعامل وکړي دغه بندیزونه چې دا باید لري سي خلک وکولای شي مثال موږ وچ میوې لرو هر چلرو په افغانستان کې پرشونه لرو ډیر شانس چې نور هیوادونو صادريږي زیاتره زمنګ شان د افغانستان جنگوزی د افغانستان ډېر میوي د پاکستان او د ایران په بیرغو باندې ټاپو باندې پروژسکي دا زمونږ دي اکثر هم د افغانستان ځکه موږ د نړیوال مارکیټ ته لاسرسی نه لرو د حکومت د وجنا د محراب د وجنا د نړیوالو بندیزونو د وجنا نو ډېر څه کې راسي پاینده کې که چېرته موږ طالبان خپل ځان ونه پېژني او خلکو سره تعامل ونه کړي خلکو سره لکه مثلا په دې بیرغ او پیونې شو موږ خوشاله کیږو خلکو سره نرمي ونه کړي مشکلات ډېر زیات ایجادي کړي ټول افغانان چې د وطن ورته ضرورت لري هغه افغانستان پرېږدي او هغوی دام نسته چې په نورو هیوادو کې به ښه ژوند لري هغه بس یو ژوند به عادي ژوند به ورکړي زه خلک پېژنم افغانستان کې ډاکټرانو انجینرانو ته ډېر عادي عادي کارونه کوي او بل زه خپل هلته شپ 14 کال هم برتنه کېږي ډیګري لرم په سیاست او بشر سیاسي علوم کې او په ماستر لرم په حکومتداري کې کما سبا موقعه سید زده افغانستان زم چې زه افغانستان کې خدمت وکم زما غو ډېر ځوانان ستا چې غواړي علاقه مند لري چې راځي افغانستان کې کار وکړي او وطن ته خلکو ته خدمت وکړي دا موږ ډېر ځوانان سره تیار یو که چې دا موقعه سید سی او لکه څنګه چې سعادت صاحب د توخي صاحب خبري واوري چې موږ یو بل ته متقابل ته احترام وکړو یو بل لذت احترام وکړو یو بل بس کوتک روانه کړو ستا ګیره وړکې دا ستا یو ختانه وګدې او ته امر من معروف او نه نل منکر او ته دلته نه ستلې تعال ته نه دې خبر نه دنیا په کوم ستر روان د موږ کوم ځکیو موږ د طالبانو اوس حکومت راغله په پاور کې دوی باید خلک سره ډېر نه نم دیلو کې دا هارد هډنس وچ دا دیوال باندې سر وی لکه مخ چې پټي غوي داس نه کیږي او خلک اب دوی دې ته مجبور کړي چې خلک وطن پرنسې له بیوزګاری مستا اقتصادي مشکلات هم ستا خو نور سیاسي مشکلات او د خلکو حق او حقوق او بش د خزو مسله او مثلا د جنکیانو مکتب دا یو عادي مسله دنیا کې داس یو بل هیواد نستا چې هغه داس بندیزونه د شال لګولې کوم چې افغانستان لګولې دا د حل لار نه ده موږ باید صحیح په دې باندې وغږیږو څنګه خپل خلکو ته دی غواړي چې خدمت وکړي شل کاله جهاد کړي اوس د خدمت موقع دی خلکو ته خدمت وکړي ولې اتمن الله افغانان افغانستان پردي ولې چې مقاله ما صحیح ده شل مل نه افغانستان پردي چې د ستا حالات څخه چلوي
خو مننه پسر لای سبرو سبا لګزر نور هم په دې تګلارو حل لارو باندې تم شو او ریدونکو ته نوبات ورکو او ریدونکو منتظر دي بیا به لان باس سره پای ته رسو یوې نتیجې ته به سره رسیدو بس براټولو او ریدونکو سره خبرې کوو ستړي مشي ځوان فکر خبرونه اوري
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تاسو سلامونه جوړو مل منو ته سلامونه وخت هم
ډیر مننه علیکم السلام ستړي مشي کوم زاین ماډی کني ولې
مننه خوشاله یم چې په خپل افغان نه لرمان علیکم
کیمرا باندې وکي افغان صاحب
لکه تاسو جوړو مل منو ډیر زیات مننه کوم چې ډیر خواږه نظریه ته وړاندې کړل خو په خبرې ډیر خبرې وکړل مننه زنم او دا ټول مل منو نه
کور ودان ډیر مننه افغان صاحب سلامات او صحیح نظر مو واوریدل شو دلته بل اوریدونکو هم سټوډیو سره وصل دی د سره به خبري وکړو بیا به خالد اوریدونکو اړیکې پرې شوې ده د اوریدونکو افغان صاحب لغمان یو انتقاد وکړو په خوانی مشرانو باندې پخوا البته سادات صاحب ممکن را سره همغږی ووسی او پسرلی صاحب هم دلته چې موږ له مشرانو اورو مثلا فکر کوم د شاه ظاهر شاه په وخت کې او کله غنه مخ کې او کله سردار داوود خان په وخت کې د افغانستان پاسپورتونو دومره ارزښت درلود چې جرمني ته بي ویزې پراتللی شوې دلته څو مشرانو ماته دا خبره وکړه هغه وخت کې د افغانستان پاسپورت دومره معتبر و یعنی که افغانستان مخ کې توخیص بشاره وکړه چې سردار داوود خان په وخت کې کماسي وضعیت پاتې وي شاید وز په ویل افغانستان فکر کوم چې زرلان نومي وخت کې د کوم بل هیواد نومي وخت و جوړ بو نو یو څه ملامتي رښتیا هم په خواني خلک ته ممکن ورواوري خو اوس ستونزه مختره لغاړي د وای چې لاس مات شي غاړي تلويږي نو اوس نو لاس اوسنۍ چارواکو ته چارواکو غاړي تلويدلې د اجازه یې لګزره په دې تام شو چې د اوسنۍ چارواکو مسولیتونه څه دي سادات صاحب لاندې تاسو نظر او سپارښتنه اورو څه وشي تر څو افغانستان دغه اوسنۍ کړکې چې ووزي د کار زمینې پکې برابر شي له نړۍ سره تعامل وسی او بل اخر افغانان په خپل هیواد کې پاتې شي او د خپل هیواد لپاره کار وکړي تر څو راتلونکي نسل دغه ناخوال سره مخ نه وسی سادات صاحب تاسو خبري اورو
بلکل دغه سی دوچې اول خو دغه پینځوس درې پینځوس کولونه چې کوم جنگونه و افغانستان د غزې ته راوستو بل خبره دا چې زه ځوانونو موین و هغه سی کور چې باید مو کړی وای مو ادارې کړی وای یا موږ حکومت عموماً کې موږ حکومت یا موږ داخلي ټیم جناب جمهور رئیس صلی الله علیه وسلم غني کړی و و مو نکړو ځکه چې یو طرف ته جنگونه و بل طرف ته هغه ډېرې پیسې چې څورلس کوله مخکې په افغانستان کې وي نړیوالې ټولنې ډېرې پیسې مصرف کولې هسې امکانات خو بیا هم یوه ځوانونو مهم په صفت چې اس کې موږ سیاسي دنده تر لرله ځوانانو ته مو باید ډېر څه کړي وه لوس مو تړلی وی چې تشه لوسه ته مو دښمن یې نو په دې اساس موږ هغه سې کور ونه کړو زر وره بخنه غوړو ځوانانو ځوانانو درد مو درد نیمه پوهیږم خو یان د پې بل خبر ادا چې نو کسه که یو ځوان ته د وړو پروژو یو پروګرام شروع شي لس زره افغانۍ د ورکړی شي لس زره د دومره چارجرې چې نورو هیوادونو نرسي دې فابریکا والا یو نفر په یوه کوټه کې خلاصه کړي په ټول کور کې آنه په یوې کوټې یوې کونج کې خلاصه کړي مسؤلین که داسې وړو قرضو پروګرامونه د کسونو خلکو شروع کړي اما په هوایي ویر کې نو مخ ته به لوړ شي مسؤل د اوس اوسنی خلکو مسؤلیت ده چې خپل کورنۍ پالیسی بهرنۍ پالیسی چې دو هغه جوړه کړي رسمیت پیدا کړي نړۍ سره کله چې رسمیت پیدا شول نو بیا هغې هیوادونو ته ځوانان هم لګلی کېږي هغې هیوادونو ته قرضې هم اخوستلی کېږي نور څه هم شي لکه مونږ په دې وروستیو کې پروګرام شروع کړی و چې مونږ برتلون کې لاسو کلو کې تقریبا څو لاکه کسان مې مختلفو هیوادونو سره
بله سعادت صاحب کور ودان ډېرې په زړه پورې سپارښتنې په دې هیله چې عملي شي پام ورته وشي پسرلی صاحب ستاسو د پای خبرې به هم واورو که داسې څلوېښتو ثانیو کې راټولې کړئ مهرباني
همداسې موږ باید زموږ پاسپورټ دنیا کې کمزورتری نه پاسپورټ زموږ پاسپورټ باید پرمختګ وکړي افغانان برطانیا اروپا ته په قانوني لارو راځي د کار کولو درس ویلو لپاره زموږ نظام حکومت باید هغوی سره اګریمنټونه ولري چې د تعلیم او تربیه لپاره راشي نور د هغه کوم ځای کې چې موږ ویدیو کوم ځای کې چې موږ یو بل د هغو بل وطن خبره چې ده موږ په خوله وایو چې وطن سره مینه لرو وطن مینه مینه نشته دا سبا هم چې موقع شه ته مسایل چې وطن پرېږدي هغوی ملامت هم نه دي زه دلته ناست یم انګلنډ کې دا خبرې کوم اسانه ده نو موږ باید له خپل ځان کې ګریوان کې وګورو شرم وکړو هر کس کار باید اهل کار ته وسپارل شي مسؤلین خپل مسؤلیت ومني لکه څنګه چې سعادت صاحب وویل او موږ باید مخته لاړ شو تر څو دنیا چې د سپوږمۍ ته رسېدلې او موږ اوس هم 400 کاله شاته روان
یو کور ودان ډیره ډیره مننه درنو میلمنو او اوریدونکو ځوان فکر اونیزه خبرونه او ورو پای ته رسوو یو ځل بیا ل خپل میلمنو د ځوانانو د چارو ل په خوانی موین ډاکټر کمال سادات او لیکوال او د کډوالو چارو ل فعال ګلولی پسرلینا ډیره ډیره مننه اوریدونکو ل تاسو نه هم مننه چې دغه خبرونه ته مو اړیکه ونیوله او خپل نظرونه مو څرګند کړل
Was it us?